خودن کو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره اونځه خبرونه زنانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندې بڼا او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی دی نورو پښتنو
رور تاخو لخیره چشمه چولی دی تاخو زما په خیل زما په شان سترګې سلور دی.
ځوانان تشدد تر پاروي
دا چې دی چې د تا خوشبالونه منتونه او دا د شین ډیرو شول
په افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول راوخیر
چې تاخه د مشال یو خوب او
پردی جنگ کې مخفل سرونه مات
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردن کو کتن کو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ بیستی. لومړی هم پر دې خبر کو چې آیا په افغانستان کې په جمهوریت د جنو په تعلیم او دغ راز د جنو په سپورټس او موسیقی او نور کارونو د طالبانو لخوا د بندیز یار د خلاف چې دوی کوم پالیسی دی یا چې کوم سخت دریزی ده آیا د خبر پختونخوا په ولس باندې په ټولنه باندې په ځوانانو هم اغیز کړی او که څنګه دغ راز د په داسې حال کې ده که تاسو ګورئ نو څو ورځې مخکې د سوابی د پولیسو اس ایچ او گبر چې په گبر مشهور دی عبدالعلی هغه د سیمې جونو ته خزو ته امر وکړ چې له کوره به نه راوځي او که راوځي نو د پلار رور یا د خاوند سره به راوځي. دغه سی د دې نه مخکې څه موده مخکې هم د خیبر ضلع د کوکخیل قبایلي مشر هغه هم ورته امر وکړ. پر دې سربیره په ملکنډ پوهنتون کې یو اتڼ شبیب و چې پر ضد یې یو سیاسی مذهبی ګوند هغوی کمپاین وچلوو تر دې چې خبره پارلمان ته راورسېده. د دین علاوه که نور هم تاسو ګورئ په دې وروستیو کې دغه راز پیښې رامنځته شوې دي. نو نن موږ پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان د حکومت چې کومې پالیسۍ دي د طالبانو چې کومې پالیسۍ دي په خیبر پښتونخوا څه اغیز دی او پر دې به هم خبرې کوو چې له دې آیا څنګه راوتلی شي د خیبر پښتونخوا ولس. نو دغه پښتنه پر دې هم مهمه ده که یو خوا د قمپرسته ګوند د پښتون قمپرسته ګوند مشر په خپله وایي چې هغه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر ځان بولي نو بلخوا د پښتنو د ژغورلو د ځان وایي چې موږ د پښتنو ژغورونکي تنظیم یو. نو هغه هم ځوانانو ته وایي چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلاموي. نو په داسې حال کې د پښتنو د پاره کومه لار ده دوی څنګه کولی شي چې د دغه سغدریزۍ نه د موجوده حالاتو نه ځان راوباسي مخکې لاړ شي لکه څنګه چې نور قانونه تللي پرمختللي قانونه دي هغوی په تعلیم کې د ښځو په تعلیم کې دغسې په ساینس کې په سوشل ساینسز کې په هر څیز کې هغوی لګیا دي مخ په وړاندې روان دي. نو هم پر دې هر څه به خبرې کوو. موږ سره د سیاسي او ټولنیزو چارو په رفیع الله کاکړ صاحب هغوی د کوټې نه د واټسایپ د لارې راغلي دي دوی له اکسپورټ پوهنتون زده کړې کړي دي. کاکړ صاحب ډېر ډېر مننه. ستاسو نه ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. لومبه هم ستاسو نه دغه پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې روانې سغدریزۍ په سوابۍ کې د ګبر په نوم حکومتي چارواکي هم تشویق کړل چې دغه راز امر جاری کړي که څنګه؟
یقینا دا د سوابۍ چې کوم اول چې کوم هغه امر جاری کړی او بیا چې دغه بعد کوم ردی عمل رالی نو دا تشویشناک دی او زه فکر کوم چې دا صرف د وسنی افغانستان د حکومت سره تعلق نه لري. دا د تیرو څلوېشت کالو د پاکستان د حکومت د هغه پالیسی نتیجه ده چې د سټریټیجیک ډیپت په چکر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې د دې خوا چې کوم پښتونخوا وطن دی دا پښتونخوا وطن خو د یو مورچګا په تور استعمال شو د یو ټریننګ کیمپ په تور استعمال شو چې په افغانستان کې ریاست خپل هدفونه ترلاسه کړي. نو په هغه چکر کې پښتونخوا وطن چې کوم ټولنیز ډانچه ده او اقدار دی هغه ټول بدل کو او هغه ټولنیز ډانچه چې ده هغه ډیره بدله کړل. نو دا د هغه څلويشت کلنی پالیسی نتیجه ده چې نن په سرکار کې په سیاسي ګوندو کې په سیول سوسایټي کې مرته هغه فکر خلګه په مخه راځي چې کم څلويشت کال د پاکستان ریاست دا غو روزنه په افغانستان کې کړې ول د خپل ستراتیژیک اهداف د پاره.
سم کاکړ صاحب، اوس د پاکستان حکومت وایي چې منګا دغه پالیسی بدله کړې ده، دغه راز دوی دا خبره هم کوي چې هغه د وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیر عملیات هم کوي. نو څو ګوري تاسو چې د ټولنې غاخوي بیهیویر اوس داسې جوړ شوی دی چې هغه ته ضرورت هم نشته دی چې څوک یې بیلاری کی، هغه خپل باندې لګی دی. او د دې خمه مثال زتا صدا درکمه چې څنګه تاسو ویلی چې دغه د پولیس چارواکي چې کوم امر وک غبر پنامه باندې مشهور دی، د چکل امر وکنه د خبر پختونخوا گورنر هغه لخپل څوکۍ لري کړ، نو دغه د بیا بحالی د پاره د صوابي خلکو احتجاج وکړو پرلته وکړو. نو څه ګوري چې ولس توسه ضرورت هم نشته دی د حکومت د پالیسي وک څنګه؟
جی دا سیدی بالکل، چې سرکار چې په تیر څلوېشت کال دلته کم کارونه وکړو پاغه کې یو بنیادی کار دا وکړي چې دغه د انتها پسند فکر د پاره چې کم کارخانه وي د پورا یو کارخانه دلته جوړ کله چې د خلکو ذهن سازی کول، نو هغه ذهن سازی او هغه انفراستراکچر چې کم سرکار جوړ کړی دی دا هغه نتیجه صرف دا یو جنگ د پاره دا یاغ د یڅو کلو د پاره نه ول، دا هغه اثرات خو نه دي ترنه را روان دي. یعنی ته د دې سه اندازا ولګوه چې د شوروي اتحاد د افغانستان سره راتګ مخت کی په دا ټول پښتونخوا وطن کې په حساب 15000 مدرسې نه وې، نن د هغه مدرسو تعداد تر څلويشت زره هم زیات دی. او دا ټول د ریاست په سرپرستی کې بیا په دا مدرسو کې چې کم نصاب کم کریکولم ورته ویل کېدی هغه د امریکا او د نورو مغربي قوتو په کومک باندې چې هغه غوښتل چې دلته داسې ځین سازي وکړي چې کم ځوان راوځي د ادارو سره، هغه د دې هغه د اسلام او د مذهب پر نامه چې هر خواته د سماوي خطا کوي پرملا ټکاوي او جنگ ته یاستوي هغه تیار وي. نو که ته وګوره په هغه هدف کې ته ډیر هدف پوری کامیاب شوی دي، زه خو سم وایم چې دا خو ډیره معمولی خبره ده. پښتونخوا وطن کې چې په 45 کال څنګه کار شوی دي د ریاست تخوا، نو په هغه کې دا رنګ پیښی چې دي دا اوس ډیر نارمل دي. خالد ثوابی کیسه ډیره مخترااله او د ثوابی د زیاته حیرانه په دا هم ده چې یو خدا د وادي پېښور مین برخه ده او بیا اسلام آباد هم نږدې ده، د پښتونخوا وطن د هغه سرحدي علاقو کې راځي چې د پنجاب او د نورو وطنو سره دی. نو چې الته هم تردا ځای حالات رسیدلې دي، نو دا په نور پښتونخوا وطن کې به دا حالات د دې سجات تشويشناک دي. او دغه کارخانه یا د ذهن سازي نظام چې په منظمه طریقه جوړ شي داغه بس کار بیا دا وي، بیا سرکار ته خپل هغه کار کول نیوی په کار، بیا خو نو خلګه چې دی داغه چې کم پورا یو د خلکو پر ذهني فکر باندې کم اثرات وي، بیا هغه یو خپل یو سلف پرپچویټینګ سایکل وي، یعنی هغه ځان په خپل بیا دا فکر ځان تر یو ځای رسي.
سم کاکړ صاحب، دا هم راته و چې دغه سوچ دغه سرمایه‌کاری په انسانانو باندې که څه هم موږ د ریاست استازی نشته، خو د پاکستان ریاست اوس په وار وار وچی موږ د ترګری د سغدرزی د مخنیوي لپاره تګلارې جوړې کړې دي، کارونه کوو لګیي، دغه سی ګامونه پورته کوو، نېشنل الیکشن پلان هم وایي چې موږ جوړ کړی دی د ترګری د مخنیوي لپاره. خو د دې باوجود څنګه تاسو چې ویلي چې ولس وس په خپل باندې لګی دی دغه کار مخې ته وړي، نو که پرسک دا وخت تاسو غږ څو غوري، نو هغه ته څه وایي چې دغه کمی خبر چې تاسو کوي دغه کم اندېښنه چې تاسو ځین کې دا څومره سیریس ده، څومره جدي ده او باید په دې ځان پوه کی؟
بالکل، اول خدا دی زړه د حکومت په عالم راځم، حکومت خو وس یو کال کیږي د طالبانو په والا موقف بدل کړی دی، اغه چې په افغانستان کې د طالبانو سره د دوی اختلاف رالی. زمرنګ خلکو د پښتونخوا وطن سیاسي ګوندونو په تیر شل کالو کې بار بار ورته ویل چې دا کم دا د ګډ او بیډ طالب پالیسی چې کم د افغان پالیسی بنیادی پیلر وو، چې دا صحیح نه ده، دا ختمه کا په افغانستان کې کته طالب په اقتدار کې راولې بیا به دلته هم چې کوم ٹی ٹی پی دا یا نور داسې ګوندونه دي بیا به اغم راپورته کیږي، سبا به اغم دلته دا غرنګ مطالبه کوي، او دا یو د بل سره یو دی، یو د بل کو مکان دی، د دې فوټ سولجر یو دی، د دې نظریاتي اساسي بنیاد یو دی. نو دا هغه خبره په داشل کلو دی نه ومنل، او نن چې کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې پر کوم ځای ولاړ دي، او دلته چې د تراګری دغه برته پورته سوی ده، دا بالکل هغه پیشونګویانې چې زموږ رنګه خلکو یا سیاسي ګوندو و ریاست ته کولې و خلکو ته و اولسي دغه ته دایې خبره کولې سم خواست کولې سو موږ ته چې موږ پښتونخوا وطن چې دی موږ وداسي حالات ته نه بوزو چې ددا داسي فکر داسي ګوند یا داسي ټولونو موږ حمایت وکړو چې هغه د توپک په زور د ډنډې په زور خپل یو ویژن خپل فکر پر اولس مسلط کوي. دا خطرناکه خبره ده، او د دې خبرو مستقبل چې د سیمې د پاره د پښتونخوا وطن د پاره هغه ډیر ښه نه دی، او دا خدا نه خواسته په داسیمه کې د داسي دغه قوتو یا انتها پسند سوچ تحریکو یا ترګر تنظیمو ته حوصله افزائی نه کیوه.
سمه کاکل صاحب، تاسو څه ګورئ چې دا وخت کومه افغان پښتانه ټولنه ده هغه یو قسم لا ډیسټوپیا ده، څه وایي تاسو چې هلته کې اوس خلکو ته دا اندازم نه لګي چې دوی مستقبل به څنګه وي؟ هلته کې که تاسو ګورئ نو د یو قوم پرسته ګوند مشر تاسو وختي هم خبره وکړله چې ټول عمر همدغه خبره کړې وه د پاکستان پر ریاست تورونه لګول چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي، هلته کې جمهوریت له منځه وړي. نو اوس هم د هغه ګوند مشر یا هغه مشر اوس لګی دی په خپله وایي چې زه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر یم، بلخوا یو تنظیم چې ځان د پښتنو ژغورونکی بولي هغه ولسته هغه په خاص توګه ځوانانو ته وایي چې پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نشي خلاصولی. نو څه ګوري چې د حل لار به کم ځای کې ده؟
ډیره مننه. بالکل، دا دغه چې کوم د پښتنو کم پرسته ګوندونه او د تحریک په فکر کې د حالیه کم بدلون دی، زه دې ته په دوو اړخو ګورم. یو خدا یو پریکټیکل حکمت عملی ده چې دوی و د حالاتو ته ګوري، او فکر یې دا دی چې په افغانستان کې بل متبادل قوت نشته، په نږدې مستقبل کې افغان طالبان یو زورور قوت دی، او دوی یو خدا غو سره خپل اړیکی هم سمي، او بل دلته په پښتونخوا وطن کې چونکې ٹی ٹی پی چې دا هغه هر وخت یو خطر ده، او چې چا په دې پسې خبرې کړي په هغه باندې حمله کوي. عوامي نېشنل پارټي د 2008 بیا تر اوسه پورې دا هغه هدف پاتې شوی ده، او د عوامي نېشنل پارټي ته ډیر سخت تاوان ورساوي. نو دا یو خو په دا کمپرسته ګوندو او تیری کې دا فکر دی چې دوی د ځان بچاو او یو حقیقت پسند چې د دوی په خیال سیاسي حکمت عملی ده. دویم، زه دا فکر هم کوم چې دغه سلویشت کلن چې ریاست کم ټولنیز انجینیرینګ کړی دی، سوشل او سیاسي انجینیرینګ کړی دی، دا هغه فکر چې وس رشی دی هغه د پټولنه کې دونه زیات سوي دي، چې یعنی پر دغه کمپرسته ګوندو او تریکو کې هم اثر ستا، چې خلک وس په خپل سیاسي فکر کې کلیر نه دي کده ډیورنت کرشي په دې خوا دي که په اخوا دي، چې یعنی هغه دا په هنه نه لري چې د پاکستان د استابلیشمنت سره مرج خپل مبارزه د پاکستان په عین کې د نننه د پښتانه د پاره د یو برابر شهري حق پر خپل سایل وسایل خپل اختیار دا غشتنی خو به مشکو، خو د دې قطعا دا مطلب نه دی که سبا طالب د پښتون کمپرستی یا دغه پرنامه راوځي نو موږ به دا ملګری نه کوو. د طالب چې دی یا د طالب چې کوم فکر دی دا پښتانه یا افغانان یا یو کوم پر مخ بیولای نسی، دا د یوشتمی پیړی د انساني حقوقو د شهري حقوقو چې بنیادی یو هغه شان چې پر هغه نړیوال متفق دي، دا پر هغه بنیادی شانو د دې فکر دغه سره متفق نه دي. نو دا هغه سیاسي کنفیوژن چې دی دا هم د 10 کلن 15 کلن چې کوم ریاستي دلته سوشل او پولیټیکل انجینیرینګ سوي دی دا غا اثرات هم زمړ په ګوندو کې او په دا طریقو کې راغلي دي چې نن هغه سیاسي تور پر دومره کنفیوز دي چې هغه دا فرق نشي کولای چې یاره مج اټ د سیم ټایم د ریاستي پالیسی مخالفت هم کولای سو او د طالبانو د فکر مخالفت هم کولای سو. ضروری نه ده چې مج په پدا دواړو کې یو ساید اخلو د یو طرفداري بکو. نو زه فکر کوم چې دا تشویشناک ده چې کام پرست ګوندونه او
په تریکو کې
هم دا فکر
راغلی. کاکړ صاحب پر دې خبرې کو چې کوم ځوانان دي اکثره مونږ وینو چې هغه اوس د ډایلاګ په زیبانی د مکالمې په زیبانی ایون دا تاسو چې مې خبرې کوي کدا خبرې اوري نو زه دا په فیسبوک باندې ویم چې رحم الله کاکا خېلو داسې ډېرې نور ملګرو هغه هم دغه خبره کړې ده خان دي چې دا تاسو په کوم موضوع باندې لګیاستي خبرې کوي هلته د مسلې حل بل تاسو په بل څه باندې لګیاستي څو ورځې نه ما پوسټ کړی دی پاغې هم تقریبا دغه کمنټونه را روان دي. د دې نه علاوه که تاسو ګوري نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویل چې نور به تاسو د جنو په تعلیم د بندیز په اړه باندې پوښتنه قدر نه کوي. نو که بل خو بیا تاسو ګوري نو په خیبر پښتونخوا کې 13 ورځې اعلی وزیر نه چې کمی جنۍ فاطمی نومي جنۍ پوښتنه وکړله چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دې دیا لسکا لو کې څه کړی دي نو هغه جواب ورکو خدایي باوجود فاطمی سره بیگا د پاکستان خبريال حسین هغه مرکه کوله نو دغه جنۍ ته په خپل خبرو کې ویل په یوټیوب باندې پراته ده چې د هغه پښتني کول نو روسته زما دومره ټرولینګ وشو په سوشل میډیا کې چې ته سوچ هم نشې کول زما پلار زما مور زما کور پسې خلکو بدې خبرې وکړي نو هغه چې زی دي هتر سوالي مچ زه غلی شم دغه سي دي پروګرام ته ما څومره پیغلی را وستلې وګما فیروزو جمای ما پریدي چې د خزو د حقوقو لپاره مبارزه کوي نو کاغه د خزو د حقوقو خبره کینو دا غوی هم ټرولینګ کې په دې خبرونه کې ماته ویل دي. نو د ځوانانو دغه رویه دغه بیهیویر څنګه ارزوي دا څومره خطرناک دي ساسي په خیال باندې
دا ډیره مهمه خبره ده. اول خو مومن صاحب په دې خبره ځان پویول ضروری دي زما استاد لپاره هم زمرد اوریدونکو والا د لپاره هم هغه دا دي کده چا د خبره خوشی کنه تل حقیقت دا دي چې پښتونخوا وطن مرخ خو یو نمر کوو پښتونخوا وطن یا لروبر دا ډیر مر ډیر تقسیم یو او دا تقسیم تاریخي تور سوی دی او نتیجتن د هغه تاریخي تقسیم د وجې د پښتونخوا وطن چې کومه ټولنیز او سیاسي ټراجکټری ده دا ډیره بیل بیل ده. وادي پېښور د وادي پېښور ماروزی حالات داغه پولیټیکل اکانومي داغه ټولنیز او سیاسي ډانچا دا د پخوانی فاټا یاد بلوچستان د پښتني سیمې سره ډیره بیل ده. دا غرنګ افغانستان خو نو بیا د افغانستان چې کوم سیاسي او ټولنیز ډانچا ده هغه بیا زمړ سره د ټولو سره بیل ده. نتیجتان مرش په خپل سیاسي او سماجی ارتقایي عمل کې په بیل بیل سټیج ولاړیو او زمړ یو ځینې مشترک مسلې دي لکه جنگ امن قدرتی و خپل وسایل باندې خپل اختیار خپل شناخت دا زموږ مشترک دي. خوزمړ ډیره مسلې بیل هم دي ولی چې مرد ارتقایي عمل په بیل سټیج باندې ولاړیو که پښتون کم پرستی کټریکو والای ک سیول سوسایټی یو عام مبارز وي هغه اول د دغه پښتون وطن کې پښتونخوا وطن کې چې دا دومره د نن فرقونه دی په انګریزي کې وای هټروجنټی دا هغه دا نه ریکګنایز کوي او نتیجتان څوک چې د پخوانی فاټا په عینکو پېښور ته ګوري یا د وادي پېښور په عینکو او پخوانی فاټا ته ګوري یا د کوټې په عینکو او پېښور ته ګوري یا د پېښور په عینکو او افغانستان پښتني سیمه ته ګوري هغه ټول دغه چې کوم نووانسز دي د دې خال نو وساتي دا لا شوري تور باندې نو هغه په خپل مبارزه کې په خپل بیانیه کې هغه ډیفرنسییشن نه راوړي چې دا د پښتنو بیلی بیلی علاقې او داغه بیا ارتقایي او سیاسي سوچونه چې دي هغه بیل بیل. نو اول خو ته دې خبره ضروری ده او مرچ د یو پښتون خبره کوو پاره کې به مرچ دا سره بیلو چې د کم وطن کمی خبری مشکونو دا اولا نکته ز کوم ز پدی کی دا دویمه خبرم ضرور کوم
او بخی استاسو
دا ځوانانو کی دا ویرا غلې دا
استاسو د خبر مقصد دا دی چې جنوبی پختونخوا په یو سټیج باندې ولاړه دا کم د دې د پرمختګ عمل لې شمالي پختونخوا په بل ځای باندې دا قبایلی سیمې په بل ځای ولاړې دي د افغانستان ټولنه په بل ځای ولاړه ده هر ټولنې خپل خپل پرمختګ کړي دا سودا ویل غواړي په لومبو خبرو کې
بالکل بالکل
ها
او زه دا خبرم کوم دا د ځوانانو چې کوم رویه ده و زه په خپل حالانکه د پی ټی ایم یو څه ذمہوار کس دا نه دی ویلی خو د پی ټی ایم د ځوانانو سر چې زه ویرم نو دا د تشدد وو دا خبرې زه دا غو د زینه ما اوریدلې دي نو په هغه کې خو دوی وجه دي یو خو زما دا فکر دی چې په پی ټی ایم کې الته اندرونی اختلافات او بعد په تیر دوه درې کال کې په اروپا په امریکا په کینیډا کې په ګڼ شمیر تعداد کې پی ټی ایم چې دی هغه وس د افغانانو په لاس کې دی او افغانان یې کینن په خپل ملک در په دره د طالبانو د دې د حالاتو ستنګ نو د اغوست تنځ پر خپل ځای دی او جایز دی خو هغه چې کوم په اروپا کې دی ناشتي خپل ریډیکل ایجنډا چي دا هغه په پی ټی ایم باندې الته په ګراوند مسلط کړي او دا غو خواهشات داوي چې دا پی ټی ایم زما په فکر چې زملګری ولم یا دا تحریک مو شروع سو دا یو انټي وار سیویک رائټس موومېنټ وو چې د پاکستان پاین کې د نن د پښتنو د حقوقو جنگ کاوي نو هغه دا و بل خواته بیاي خو اگر چې د پښتنو د تحریک زموار خلکو داسې خبره نه کړي خو په لاندې ځوانانو کې زه اثرات وینم په دا خبره ځان پویول دي دا څه زما یاستا د سیاسي مبارزې یا د وسلوالي مبارزې خلاف یو نارمټیو ارګومنت نه دی یا خدای چا خپل کار دی خو د ماروزی حالات غلط ریډینګ دی چې څوک دا خیال کوي چې پښتانه په پاکستان کې وسلواله مبارزه ته تیار دي دا مطلب دی چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په سیاست په بیخي پهل به نه دی پو دا ټایم وادي پېښور ریاست سیاست مرسته سی بیل دی خدا نه خواسته کڅوک دا خیال کوي اول خو په پښتنو کې دلته وسلواله مبارزه امکانات نشته هغه په دات چې پښتانه تر ډیره حد پورې د پاکستان یا په طاقتور ادارو کې یا په انفورمل اکانومي کې انټیګریشن لري برخه لري هغه مستقبل دلته ویني کچیر څوک دا کوشش وکي هم دا به اول پښتون د پښتون سره جنگيږي تا اوس هغه ورځ واورید د علي محمد خان بیان چې دای په بلوڅو باندې وای ماته اجازه راکړي زه داسې کوم خپل ټوپک برخلم نو په پښتنو کې کڅوک دا کوشش
وکي
کاکړ صاحب د پښتون سره اول جنگي
او بخي دلته پښتون دا راپورته کیږي چې پی ټی ایم دا وایي چې د پاکستان پارلمان د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکول بلکې هغه دا وایي چې دا غوي دغه تور دی یا دا غوي دغه دریز دی چې دغه سیاسي ګوندونه دغه پارلمان پښتانه نور هم د غیر جمهوریت قوتونو غلامي نو دلته کې تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دغه خلکو لا دغه ځوانانو لا د جمهوریت د پیاوړتیا د لپاره کار پکار دی او کنه بل څه لار شس تاسو په خیال باندې
ډیره مننه دغه خبره نیمه بالکل ټیک ده چې په پاکستان په سیاسي نظام کې چونکه د فوجي استابلیشمنت اثر او رسوخ دومره زیات دی چې هغه جمهوریت نظام یې ناکام کړی دی دا څه د جمهوریت په خپل قصور نه دی خو هغه جمهوریت چې پر کم طرز باید چې چلیدلې وای هغه طرز نه دی پریښول شوی نو تر دا هدا پوری چې دا پارلماني جمهوری نظام د کشنی قومو د حقوقو په دفاع کې ناکام شوی دی دا څه غلطه خبره نه ده آیا د دې حل دا دی چې موږ په غیر سیاسي لار په غیر پارلماني لار د مبارزه وکړو بالکل نه دا یو څه باینری نه ده چې هغه ته په پارلمان کې یا په ټوپک راخله د دې په مابینس کې ډیره لارې سته او هغه لارې دادی چې تر د پارلمان په لار به هم خپل مبارزه کوي عوامي مزاحمتي سیاست به هم کوي دا دواړه کې د لیسی په پښتونخوا وطن په بلوچ وطن کې چې هر سیاسي ګوند ننسته د دې شروع به تورې تاریخ سه بهول خدای خدمتگار یو تاریخ کو بات کې ګوند جن جوړس د خان عبدالسمد خان اول تاریخ بعد کې د ګوند جوړ کړي دا نیپ چې په 1945 لسیزه کې د اویا په لسیزه کې همې مزاحمتي سیاست کاوي همې پارلماني سیاست کاوي نو دا یو ډېره غلطه مفروضه غیر سیاسي خلکو جوړ کړې ده چې هغه وای دا خو نو دوه لارې باینریز دي یا به پارلمان کې او یا به د ټوپک یا بل لار کې دا غلطه مفروضه ده، دا یو کنټینوم دی، یو سپیکټرم دی. هغه سپیکټرم کې وسلواله مبارزه ډیر اخري آپشن وي. په دې کې مزاحمتي سیاست د پارلمان د نه نه د پارلمان بار دا کېدلی شي، او کچیر مردا هغه جاری وساتو بالکل مرد نجات لار دا غدا. پارلمان پرفیکټ نه دی، دا جمهوریت نظام پرفیکټ نه دی، خمر به دا جمهوریت نظام بنیاد د طاقت او د وسایلو په تقسیم په فارموله کې دی. هغه فارموله به موږ بدلو، وفاقي نظام به بدلو، خو هغه په کومه لاره بدلیږي؟ هغه هم د پارلمان او د سیاسي جدوجهد په لاره بدلیږي. که هر څه په دې ملک کې سوي دي، خو اتلسم ترمیم د پښتونخوا وطن نم د سایلو د وسایلو کم از کم تر آئین تر هدا پوری جنگ غټل، دا ټول د پارلماني او د پارلمان بار چې کم سیاسي مبارزه و دغه سیاسي غوندو د غټي تر لاسکه.
سم اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسي د مشال ډیو په ای باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره د ټولنیزو سو سیاسي چارو پورې په لکه کړه سه بغیر غلي دي د برتانیا ل اکسپورت پونتونه الله از دکړي تر لاسکړي دي. دوی سره موږ پر دې خبر کو چې په افغانستان کې موجوده چې کوم حالات روان دي، هلته کې کومه سخت ریزيده، هلته کې په جمهوریت باندې بندیز دی ړنګول شوی دی، هلته کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، او بیا دغه اثرات منګه په ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې هم ولیدل. په ځنو سیمو کې که څه هم هلته کې بندیز نشته د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې، خو منګه وکتل چې ځنو چارواکو ځنو خلکو هغوی دغلته کې د موسیقۍ د اتنونو دغه مخالفت وکړ. بیا دا قسمه خبرې هم را روانې دي په دغه سیمه کې چې پارلمان پښتانه هغه له پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولی. نو په دې هر څه باندې خبرې کوو او پر دې هم خبرې کوو اوس چې بیا د حل لاره څه ده. نو کاکړ صاحب اوس دې ته راځو که فرض کا دغه موجوده چې کومه تګلاره روانه ده، که ستاسو فکر وي څو ورځې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په ځوانانو غږ وکړ چې موږ د دې لپاره اوس کمپین کوو چې آیا دغه پښتانه یو طرف ته هجرت وکړي، او یا چې کومه دی لاړ شي په پنجاب کې او په اسلام آباد کې چې کومې حکومتي ودانۍ دي هغه ونیسي. نو اکثره یا ډیر پښتانه ځوانان پی ټی ایم پسې دي چې کوم مقام پرسته ځوانان دي. نو په داسې حالاتو کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لخوا دغه سی خبرې کول، دا څومره منفي اثرات کولی شي په دغه ټولنه باندې، په ځوانانو باندې؟ او دا به هم تاسو ځوابوي چې که فرض کا دا چې کومه موجوده تګلاره ده د پی ټی ایم او یا د قام پرسته ګوندونو یا د نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د حکومت، نو دا څومره خطرناک تمامیدای شي د پښتنو لپاره، د دوی د راتلونکو لپاره؟ راتلونکو لپاره
ډیره مننه د محترم منظور پښتون. هغه ویډیو بیان او کلیپس هم اوریدلې دي، او زه فکر کوم زه خو نه پوهیږم چې دا د هجرت وو د دې څه مطلب، او زما په خپل ذاتی رائے کې زه دا داسې شته ګلاره نه بولم، او زه دا فکر کوم چې دا سیاسي مبارزه د قانونو د حقوقو غوښتنی چې دی، اول پاغه کې تشخیص ضروری دی چې تشخیص صحیح وسی بیا دغه مطابق به د تګلارې انتخاب کیږي. نو یو په دا تریکو یا ګوندو کې ځنی وخت داسې کار وسی چې موږ ډیر د جذباتي نارو په بنیاد ځوانان متحرک کو، او بیا هغه جذباتي نارې خو چونکه سیاسي او ټولنیز بدلون یو بنیادی نقطه ده چې دا انکریمنټل وی، یعنی غټ بدلون په لږ وخت کې نشي راتللی، دا سټپ بای سټپ یو بدلون راځي. نو بیا چې هغه ډیر جذباتي نارې یا توقعات و ځوانانو ته ورکول سي، داغه بیا نتیجه دا وی چاغه پرانسی یو خزوانان بدزنسی، بیا د سیاست سره بدزنسی او غیر سیاسي سیګه د دې اعتماد ختم سی. نو زه فکر کوم چې دغه کده پی ټی ایم یا کده نورو سیاسي ګوندو ته چې کوم په دا موجوده حالاتو کې دی کنفیوژن دی، نو هغه کنفیوژن خو نیمه چې دی سوچ سمج کړي چې دی دا ټیم نه طالبان خو به کول غواړي او نه داسې موقف اخیستل غواړي. زما دا خیال دی چې چونکه یو خلک په دا هم ریلکټنت دي، چې د طالبانو مخالف دا ټیم پاکستانی اسټابلیشمنت دی نو دا یو فکر هم څه چې کڅوک د اسټابلیشمنت ملګری دی نو دا داغه همکار دی دا ضروری خبره نه ده دا سی خو کدا مطلب دی داغه غوندونه د 2021 تر 2024 پورې چې دیم د طالب ملګری او پاکستانی اسټابلیشمنت هم ملګری یو نو بیا کڅوک دا وای چې دی هم د پاکستانی اسټابلیشمنت همکارونو دا خبره بچنګې نو دا فکر کوم چې دا باینری سره وتل او دا باندې ځان پوکول چې دغه انتها پسند فکر او د ریاست د غیر شفاف ملټری اپریشنز مخالفت دا دواړه په یو وخت کېدلی شي د پارلیمان په لاره د پښتنو کمی سیاسي حقوقو د پاره مبارزه د پارلیمان څخه بهر په مزاحمتي لاره د عوامي سیاست په لاره د پښتنو د خپل سایل وسایل او د امن د پاره په دې کې خاص تور پر کومه مهمه نقطه ده پاکستان په ویل دی هغه افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی دا چې بنیادی طور د وفاق منډیټ دی هغه باید یو سیویلین انپوټ یا کنټرول نشته هغه نه صرف باید چې تر جمهوریت دغه سایه لاندې راوړل شي بلکې د پښتونخوا وطن چې کم ذمہوار او جایز سیاسي سټیک هولډرز دي د هغه به مشورې بغیر افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی نسی جوړه د دې کې مت پښتونخوا وطن ادا کوي اویا زره چې کم کسان پاکستان وایي چې په وارن ټرر کې وشل سوي دي پاکستانیان په دې کې 50 زره خو صرف د پښتونخوا وطن نسی دي نو دا کلیریټی چې افغان پالیسی انټرنل سکیورټی پالیسی په وفاقي نظام کې بدلون د سایل او د وسایلو په خپل اختیار په والا سره چې کوم د وفاق یا د اس ای اف سی د خواصه کبي حمله شروع دي دا مخنیوي کول نو دا کپر دغه سیاسي تګلارو پښتانه ګوندونه تیرې کونه کلیریټی وساتي او د دې د پار خپل ا پارلماني لار او په عوامي لار خپل مزاحمت وکي نو دا بیا د پښتونخوا وطن ته په خیر کې تمامېدل شي کدا نه وي اوسي جذباتي خبرې مش کوو چې داغه هدف نه معلومیږي نو زه نه پوهیږم چې داغه به ولست څه ګټه لري
سم ډیر زیات مننه رب الله کاکړ صاحب تاسو موږ خپل قیمتي وخرا کو نړۍ مننه تاسو نه کجوندو نور خبرونه کې به هم تاسو سره خبرې کو ډیر زیات مننه خو وختونه ډیره مننه محمد صاحب کور ودان دلا پامن اردوونکو دا مقصد د ټولنیزو او سیاسي چارو په رفیع الله کاکړ صاحب تاسو دوی خبري واوریدلې دوی د برتانیا لاکسپورت پونتونه اعلی ستکړی کړی دی له دوی سره مونږه خبرې کولې چې د افغانستان کې موجوده چې کم حالات دي کم حکومت دی دغه پالیسي دی هغه په خبر پښتونخوا د هغه اثرات څرنګ دي دغه راز بیا مونږه پر دې هم خبرې وکړلې چې پښتانه ځوانان څومره تیار دي څومره چمتو دي چې له دغه سختریزې ځان راوباسي او د حل لار څه کېدې شي نو د ریپولا کاکړ سره د خبرو نه چې کم مهم ټکی زما ځین ترال هغه دادي چې هغه وی جمهوریت تعلیم او داسې سولیزه مزاحمت دا هغه لارې دي چې په دې معنی پښتانه ځوانان هغه ځان دغه حالاتونه د ناسمو حالاتونه د سختریزۍ نه ترګری نه هغې نه راوتی شي نوموړی وایي چې دغه ادارې جمهوریت تعلیم دا ختمول نه دي په کار بلکې دا نور هم پیاوړي کول په کار دي اوس هم رزو د خبرونه یو بر برخه ته ځوانانو غږ ته غوږسته یو تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او 2018 شلوریزه نړیوال کرکټ کپ هغه له 8 فروری شروع کیږي یعنی سبانه او دغه راز په دې کې شل ټیمونه برخه اخلي او په دغه ټیمونه بیا په څلورو ګروپونو کې وشل شوې دي نو په یو ګروپ کې چې کوم د کرکټ وبخی مانغه پانه غړ وړ شوغه تر ازمه او هغه دا سیده چې په یو ګروپ کې پاکستان هندستان نمیبیا نیدرلند او امریکا دی په بل ګروپ کې بیا افغانستان کناډا نیوزیلند او جنوبی افریقا دی متحده عربی امارات دی او په دریم ګروپ کې بیا بنگلاديش اټلی انګلند نیپال او ویسټ انډیز دی او په څلورم ګروپ کې بیا استرالیا آیرلند عمان سریلانکا او زیمبابوی دی دغه راز د دوی ترمنځ به میچونه کیږي په دې کې بیا روسته بل پړاو راځي بل پړاو به راځي او دغه راز د میچونه به موږ کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو سره په دې اړه معلومات شریک کوو او سبا چې کوم لومبه میچ دی د شلوریز نړیوال کرکټ کپ هغه د پاکستان او نیدرلند ترمنځ دی نو پر دې اوس خبرې کوو او موږ سره د اسلام آباد د سپورتس خبریال ایاز رضا پر دې سره بغیر غلي ایاز ستړي مشي
السلام علیکم ډیر ډیر مهرباني چې تاسو په ورلد کپ باندې زموږ سره خبرې کوئ ډیر ډیر مننه
ستاسو نه مننه ایاز څومره ایکسایټډ څومره خوشاله دغه کپ ته او په دې ورسته کې چې څو شو پاغه به هم خبرې کوو چې دغه نړیوال جام هغه لک پیکا هم شو ځکه چې بنگلاديش ته وته پاکستان هم ویل چې هند سره لوب نه کوي
جی بالکل د سبا نه چې کوم اولنۍ امید به کیږي د پاکستان او د نیدرلینډ په کولمبو کې به کیږي د محکمې موسمیات کولمبو مطابق سبا په دغه کې د 40% چانس د باران نو زه هم چې کوم افتتاح کی یا افتتاحي میچ د پاکستان کی یو طرف ته پاکستان به د انډیا سره لوب نه کوي بل طرف ته سبا باران دی او باران هم 40% ته نو زه هم چې د ورلد کپ چې کوم رنگینی دی د سبا میچ سره به لګي لګي پکې شي بلکې لګي نه زه به ډیر به پکې شي او کدا میچ کې باران وشو پاکستان ته یو نمبر ورکړی شو او دارنګ بیا پاکستان د انډیا سره میچ ونکړل نو پاکستان ته په ورلد کپ یعنی په سوپر 8 کې ځان جوړولو کې ډیر زیات مشکلات وی
ها او دې ته څه ګوري چې کساسو خېلی 13 ورځې د پاکستان د کرکټ ټیم چې کوم کپتان دی سلمان هغه دا خبره وکړه چې منګه د پاکستان د حکومت اشاره ته انتظار کوو نو که اشاره راکړه نو خامخبه منګه د هند سره لوبیږو نو دا څه ښکاری چې پاکستان خپل فیصله بدل کړي که څنګه
جی بالکل چې کوم آی سی سی دا هغه کوم وایس چیئرمین د چا تعلق چې د سنگاپور سره دی هغه ته یو دا ټاسک هغه لښوې دی چې ته د پاکستان کې کرکټ بورډ سره مذاکرات کوا ځکه چې دغه میچ سره به کيو طرف ته آی سی سی ته بل طرف ته بی سی سی آی ته ډیر زیات نقصان ورسیږي نو ور سره به سریلانکن کرکټ بورډ ته هم د دې میچ ډیر زیات نقصان ورسیږي ځکه چې دا میچ په سریلانکا کې دی اته چې کوم مطلب دی سپانسر دی کوم مطلب دی خلکو دا میچ کې سپانسر دی یا ټونه خستی دي نو خلکو ته ډیر زیات نقصان ورسیږي یو خاکا د پاکستان د انکار له وجې به په دکې ډیرو مطلب دی بوډونو ته نقصان ورسیږي نو کدا چې وشول ځکه چې کم ټاسک کاوله شوی دی وایس چیئرمین د آی سی سی هغه لګیا دی تر دې دمه د اخیری رپورټونو مطابق هغه لګیا دی د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا میچ دی وکړي شي ځکه چې د دې سره باندې کرکټ هغه چې کم فند رنگ دی هغه به ډیر زیات مطلب دی پیک اپ آتی شي او کتا سوچو کو نه آی سی سی کوشش کوي چې د انډیا او د پاکستان کاغذ ناری نو لوبوي کاغذ زنا نو لوبوي کاغذ انډر 19 لوبوي خو خامخا د پاکستان او د انډیا میچونه راوړي ځکه چې دا غي نه آی سی سی ډیر زیات ریوینیو جنریټ کوي نو دا رنګ انتظار کو چې پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم حکومت ته هغه د پاک انډیا میچ په حق لا سدریز لري او څه کول وړي
ها بالکل منګه هم پر دې کوشش کوو چې د علي هوتی سره هم اړیکا ټینګ کو هغه جمعنه کړي و چې زبخ پرولې تر ازما خدای فون نه ملاويږي بلکې منګ سره بل د سپورتس خبر یا ل عرفان خان هغه هم کوشش کوو چې دغه سره اړیکا ټینګ کو تاسو خبر وکړل چې دین د بغټ تاوان وشي تیر ورځ ما هم یو ځکه وکتل چې هند به کوشش کوي چې خامخا پاکستان رضا کی او کساسو خیلی آی سی سی مشرانو هم دا ویلی دي چې باید پاکستان او هند خپلو کې سره کینو دغه مسله هوار کړی بلکې هغه کې خو آی سی سی دا خبره هم کړی ده چې پاکستان کې به په اوږد مهاله توګه تک کرکټ ته سخت تاوان ورسېږي که پرسکا پاکستان په دغه خپل پریکړه پاتې شي او د هند سره لوبونه کی
جی بالکل د دینه مخکې په تاریخ کې دا شوی دی چې مطلب دی یو ملک بل ملک ته نه تل او میچ اومدا سي پاتې شوې ده موږ بلن مثال د کال 2009 هم د ورلد کپ وو چې کله زیمبابوي دا وو چې انګلند ته نه زماو دي اومدا رنګي د زیمبابوي بځای سکاټلند راغلو په ورلد کپ کې او سکاټلند زبېن یو خوش قسمت ټیم دی دا د بنگلاديش د انکار نه پس ورلد کپ تر راغلو نو اکثر د انکار نه پس هغه په ټیم کې ځای جوړوي نو بهر حال کته به شي زه خدا وایم شیر دا میچ کوکړی شي نو شایي کینو تبم خوند ورکی او په دې امید چې د پاکستان ټیم کم جوبن کړي او په کم تکړوالی کړي کته سو ګوره افری د ایشیا کپ نه پس چې کم دیر لسټي 20 میټر شوی دی هغه کې پاکستان پرسو کې برای مونته او به پاکستان د دنیا ټاپ کلاس ټیم استرالیا ته وایټ واش کس ورګړو چې دا یو د پاکستان د ټیم د مضبوطوالي یو اهمه نخ ده نو کدا چې وښینو زه دا غنم چې پاکستان با انډیا دا په دې میچ کې شکست هم ورکی
سما اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسی په ایب باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په نلواله شلوریزا کرکټ کپ باندې خبرې کو د ومه فروری نه پیلېږي مکسره د سپورتس خبر یاله ایاز رضا پرې دې سه بغوی د واتس اپ دلاري دي ایاز اوس تاسو خبره وخت وکړه چې د پاکستان ټیم ډیر جوبن کې دی او دا سره ودا سره نو بل خو بیا هند لوبډل هغه هم ډیر په فارم کې را څنګه ګوري
انڈیا ٹیم بہترین ٹیم دے دیکھے سشک نشتہ دے چھے انڈیا ٹیم تا یو عرب خلقو کی یو لسولو وارڈ تا کم ٹیم جوڑی گی ناغا بہترین ٹیم میں آغیر تا چھے کم ڈومیسٹک کرکٹ کی گی یا لیگ کرکٹ کی گی دا آغیر نا چھے کم نچوڑ رہو زی ناغا دیر زیاد بہترین وی نو بلکل دا آغیر ٹیم مضبوط تے دیکھے سشک نشتہ دے پخو کلاڑی آنو بانے مجتمل لے خوکاو کتلے شی سلمان علی آغا چاچی 43 میچونو کی دا پاکستان کیپتانی کرے دا 43 کی 27 میچونو تر دے دا مگر ٹلی دی دا پاکستان تاریخ کی کامیاب کپتانانو کی فی الحال روان دے نگورو دارنگی پاکستان کے کم پورڈ کپ کی پہ 51 میچونے کڑی دی پاگی کی ہم پاکستان ڈیر زیاد میچونے گٹلی دی نگورو چی پاکستان پا دا ورلڈ کپ کی بیا خصوصاً کہ انڈیا کے خلاف لو بکی نو سنگ بکی گی سبا میں مطلب اس ڈیر زیاد پریشان کڑے ما بلکہ ٹوٹ شے کی نہیں پریشان کڑی دی باران اور دل دا اللہ تعالی پلا سن کی دی خوچ کم سائنس کم خبر کی محکمہ موسمیات کولمبو دا خبر کی چی سبا میچ کی سبیر فیصد د باران دی ورې دو چانس دی
نو د پاکستان او نیدرلند میچ دی نو او هم سبا به د هند میچ دی کنه
جی بالکل آلتا میچ دی خو موږ به د پاکستان د میچ خبره کو موږ د پاکستان د میچ د پاره مطلب ډیر زیات ایکسایټډ یو چې یاره پاکستان میچ وکړي د نیدرلند په خلاف باندې چوکې د نیدرلند تاسو به وینئ چې دومره ایسوسییټ کنټریز نه راغلي دي دومره ختم نه دی خو بهر حال کرکټ به چانس دی پدې کې موږ سني شو ویلې خو د پاکستان چې کوم په ورلد کپ کې تاریخ ته او 51 میچونو کې 30 میچونه ګټلي دا ډېر مطلب درې شوخاري شو د پاکستان ورلد کپ کې میچونه خامخا ګټي خې میچونه ګټي 2009 چمپیون پاتې شو د یونسان په قیادت کې چرته چې تاسو ته بیا شي چې په 2009 کې شاهد افریدي دا ٹورنامنٹ کی مطلب مین آف دی میچ ہم اور مین آف دی فائنل ہم اور سر مین آف دی ٹورنامنٹ ہم اور علی پور ٹورنامنٹ کی ڈیرا خا کارکردگی کڑی وا نو الا دیو کی سبا باران ان شو دا میچ خاطری کا بان سر تو رسی
ہاں مکسرا دا سپورٹس خبریال عرفان خان ہغوی ہم ل اسلام آباد راغلی دی منگا کوشش کو چھ دی واٹس ایپ بانی واخلو خو دا وقت دی سر پر ٹیلی فون بانی خبر کو عرفان خان سڑی مشی
اللہ دے مل شاہ اس طرح سے ملنا خوشحال ہوتے کہ خیر
سنگ جوڑ سیات خریک
الحمدللہ تاسو خیر قراری دا
بالکل ساز دواگان عرفان خان پختنا دا ور چی تاسو د افغانستان کرکټ لوبډله باندې ډیر جوور نظر ساتي نو څنګه ارزوي د افغانستان کرکټ لوبډله
مننه اسرا صاحب افغانستان کرکټ لوبډله کپدې ورسته کې موږ ګورو نو ډېرې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړې دي او همدغه وجه ده چې د دې لوبډلې نه اوس د خلکو تمې هم ډېرې دي نه یوازې افغانان دغه لوبډلې ته په ښه نظر ګوري بلکې دې لوبډلې په ورسته کې ښه لوبې دو ورسته د نړیوالو کرکټ شنون کو همدغه سي کرکټ بډونو پام هم خپزان تر اړولې دي او بیا ک د نړیوال جام کې د دوی د لوبیدو خبره کول او په نړیوال تیرو جامونو کې دوی ډیر ښه لوبیدل یو ځلې دلی دي نو همدغه وجه ده چې د دوی نته می چې دی هغه په دغه ورلد کپ یا نړیوال جام جهاني کې هم ست دي چې افغان لوبډله به خزه دي
نو تاسو نه ګورئ چې ځوان لوبغاړي یا نوی لوبغاړي به منګو وي ځوان نه نوی لوبغاړي هغه ډیر کم نه دي په افغان لوبډله کې
اسرات سے تاسو ته چې افغانستان لوبډله کې زیاتره تجربه لرونکو لوبغاړو باندې تکیه کیږي که هغه دوی جام جهانی ته ځي او کنه همداسې کومې لوبډله سره یې سیریز وي لکه د مثال په توګه محمد نبی واخلې چې کالونو کالونو رئیس یې لوبیږي په دغه لوبډله کې همداسې نور هم زړه لوبغاړي دي نو افغانستان لوبډله نسبتا د ځوان لوبغاړو په ځای تر ډېره تکیه چې د هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو باندې کوي او بیا په خاصه توګه باندې د افغانستان د لوبډلې قوت چې دی هغه سپین بولینګ دی نو دوی دغه جام جهاني لپاره هم خپله لوبډله کې خاص پینارانو ته ځای ورکړی دی او دوی غواړي چې هم دغه پینارانو په مټ باندې لوبډلې چې دی هغه راو ورځوي او بیا هم لوبې تیر وکړي
سما ایا د تاسو څه نظر دی په افغان کرکټ لوبډله باندې کتا سو غري نبی نګدې شوخه څلويخت کالو دی خدای باوجود چې هغه کم میچونه وکړ په دوبۍ لیکي او کم رنزونه غوکل کم هټینګ غوکو دغه سی بیا تاسو نور لوبغاړي وګوري زړه لوبغاړي دي پخوانی لوبغاړي دي خو لوب ډیره خروانه ده خو قبل خو به تاسو ګوري نو کم ماډرن کرکټ چي دي یا جدید کرکټ چي دي پاګي باندې هم ډیره تکیا کیږي چې لکانه وی لوبغاړي راځي ک تاسو ګوري صدیق تل دي یا دا سنور چې کم لوبغاړي دي ځوانان په افغان لوبډله کې غډیر کم دي ساس په خیال باندې
جی بالکل دا افغان کرکٹ ٹیم باندې چې موږ نظر واچو نو د دنیا ټول کرکٹ ټیمونه چې کوم دي هغه کې به تاسو ته خامخا نیو نیو لوبغاړي بار بار راځي واحد د افغانستان ټیم نه چې هغه کې موږ لوبغاړي لوبي کوم چې یو تسلسل نه د ډیر وخت نه روان دي تاسو د نبی مثال ورکو د نبی سره خو ماشاءالله اوس په لیګونو کې خپل بچي هم کرکٹ کوي یعنی مطلب دی په یو سټرایک باندې بلار ولاړ په بل سټرایک باندې دا غزوی ولاړ یا ځنې زینو کې داسي چې بلار جوته بولینګ کوي نو به هر حال زه خدای وایم چې د فټنس را داسې خبرې تړلې دي مومن صاحب چې کوم لوبغاړي کې مطلب دی فټنس یو هغه دا جوګوي چې هغه کرکټ کولی شي زه خوایم چې په کار کې هغه وکړي کرکټ
ځکه کتا سو ګوري نو په پاکستان کرکټ لوبډله کې بابر اعظم شو محمد رضوان شو دا کېدې شي د نبی د عمر کم وي خلو به هغه سن ده کتا سو قتل شه د بابر اعظم هغه سه خلو به نکړل رضوان خو په هغه کې سره اخیسته هم نه دي نو کتا سو قتل په بیگ بیش کې په بیگ بیش کې چې دوی کوم لوب وا نو هغه خلو به نکړل محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه ته څنګه ګوري لکه تاسو خبر مقصد دا چې یو لوبغاړی باید ځان فټ وساتي او د وخت سره چې کوم جدید یا ماډرن کرکټ ته چې هغه وکی ها زماګ درې تاسو زه فکر کوم چې منګار ردی ویډیو فریم جوړو عرفان زما هم دغه پښتنه واسطه سینه چې څنګه آیاز ویلې چې لوبغاړی باید خپل فټنس خیال وساتي ضروری نه ده چې هغه د عمر لګوي یا ډیر وي د سره څومره اتفاق کوي ځکه تاسو کده چې په بیگ بیش کې د پاکستان لوبغاړو لکه بابر اعظم او محمد رضوان هغه څه خلو بو نکړه لکه څنګه چې په دوبی لیکي محمد نبی وکړه
بالکل اصرار سے په هر لوبه کې نه یوازې په کرکټ کې بلکې په هر لوبه کې فټنس چې هغه ډیر مهم رول لوبوي بدبختانه د پاکستان په ملي لوبډله کې ډیر داسې لوبغاړي دي چې هغه ځلېږي خو فټنس یې ښه نه دی ځکه چې یو سیریز کې هغه ان وی او بیا په بل سیریز کې هغه اوټ وی کنه او مثال دا دی نسیم شاه تاسو دروخلې نسیم شاه د ډیر وخت نه د پاکستان لوبډله نه په دې باندې بهر وو چې هغه فټنس صحیح نه کله به خپل درد کول او کله به لاس درد کول او کله د فزیکلی فټ بنو نو د پاکستان په ټی 20 سکواډ کې بدای نه اخستل کېدو همداسې سنشا افریده د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي حارث رؤف ته وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي ترڅنګ یې شاداب خان دی چې اوس د ډیر وخت وروسته پاکستان ملي لوبډلې ته راغلی دی نو فټنس ډیر مهم دی او بیا کوم د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو خبره کوم نو هغه ډیر فټ دی هغه کراشد خان او راواخل ګور سمره لګونو کې ولو به د خدای ان فټ نه شو داسې محمد نبی دی هغه د خپل فټنس ډیر خیال ساتي دا سره ما مرکه کړو هغه وی ما خپل 24 ار چې دی هغه کې خپل ځان ته سلیکشن کړی دی چې په دې غنټه کې بزس سکوم په دې غنټه کې وای از ټریننګ کوم دلته خوراک کول دی دلته کې بیٹنګ کول دی دلته بولینګ کول دی دلته فیملی ته ټایم ور کول دی نو ستاسو خبره صحیح ده فټنس ډیر مهم دی
سم ایاز څنګه ګوري دا فټنس مسله پاکستان ته جوړول شي پاکستان لوبډری ځکه چې شاینا پردی هلته کې په بیگ بیش کې ان فټ شو بیا واپس راغی دغه سی اوس دغه پښتنه هم د چې تاسو ګوري د استرالیا خلاف صاحبزاده پران هم غسی خلو بونه کړله فخر زمان هم خلو بونه کړله نو څه ګوري چې دغه کمزوري شته چې پاکستان ته یو مسله جوړول شي کنه
نا زه خو دا وایم چې کا پاکستان فخر زمان خبره ده تاسو وګړي یا صاحبزاده فرحان خبره وګړه دا دومره اهمیت نه لري چې هغه بیټینګ نه او فټ دی او دا یو بیټ لګ دی هغه چې مطلب دی هغه نه رزونه ونه شول کړي پاکستان خو استرالیا شکست ورکړلو د دنیا بهترین ټیم دی شکست ورکړو بیا کلین شو په درو وړ میچونو کې پاکستان هغه ته شکست ورکړی دی نو موږ دا ځنی شو ویلې چې را کوندې دی یو
او دا څنګه ګوري ک پرسکه چې صاحبزاده فرحان هم خلوب ونه کړله دغه سی فخر زمان هم لوبو نکړه خدایي باوجود نور لوبغاړي چراله لاغوي خلو بوکړه نو دا هم د پاکستان یو مثبت یو پازیټیو خبر ده چې کپرس کې یو لوبغاړي دوه نه چلیږي مخکې به دا سوچ فخر زمان به خلو بو نکړه صاحبزاده پران بو نه نکړه نو به اکثر ټول ټیم اوټ شو
بالکل دا اوس دا ماڈرن کرکٹ ته یا کوم خبره تاسو کوو پاکستان اوس په دې باندې ډیر زیات کار وکړو تاسو خبره 100% ټیک ده مخکې به پاکستان یو لو وړ او شنو بیا ټول هم دارنګ را غورځیدل اوس چې کوم دی هغه چې کوم ماڈرن کرکٹ ورته وایي چې سټیبم کوي رنزونه بم کوي نو هم دارنګ د پاکستان ټیم وزې قابل ها
زه فکر کوم چې د دې دوړو د واتس اپ کرخه کته شولا او منګه دا وخت په کرکټ باندې خبره کو نړ شل شلوري ځان نړیوال کرکټ کپ باندې خبره کو چې د فروری لومی شروع کیږي په دې کې شل لوبډلې دي او د غرازه په هر یو گروپ کې 15-15 ټیمونه دي نو منګه هم پر دې خبره کو د پاکستان په لوبډل کې فخر زمان دی محمد نواز دی بابر اعظم دی صاحب زاده فرحان دی سلمان علی آغا چې کوم په کپتان دی فهیم اشرف دی شاداب خان دی شاهین افریدی ابرار احمد عثمان خان نسیم شاه سایم ایوب او دغه سی بیا د افغانستان په سکواډ کې محمد نبی دی محمد اسحاق دی وکټ کیپر گلبدین نائب شاهد الله راشد خان عظمت الله عمرزی ابراهیم زدران مجیب الرحمن درویش عبدالرسول فضل الحق فاروقی ضیاءالرحمن او رحمان الله گربز او صدیق الله اتل دا د افغانستان لوبډله کې بیا نو موږ هم پر دې خبرې کوو چې اوس دغه ټیمونو په وړتیاو باندې خبرې کوو او بیا موږ سره زمنګ ملمانه راغلی دي موږ سره عرفان خان هغه ل اسلام آباد دي او دغه سي ایاز ازا پر دي هغه هم ل اسلام آباد دي موږ سره وختي ستا سره چې کوم ما پښتنه وکړه ایاز ک پاغه نوټ سویل غواړي
پاکستان سره یو دا مسله لکه اوس نن کوم خبر راغلی دی چې سلمان علی هغه وایي چې یاره زه به ون ډاون باندې راځم د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم موږ وګورو پاغي کې دا وخت دی درې اوپنران دي سایم ایوب هم اوپننګ کوي صاحب زاده فرحان هم اوپننګ کوي په ډومیسټک کرکټ کې فخر زمان هم کوي اوس د فخر زمان نه چې دارنزونه نکیږي داغه نمبر 3-4 تر رسیدلی دی اوس بابر اعظم چې کوم د هغه ون ډاون باندې اکثر لوبه کوي موږ ډومیسټک کرکټ ته وګورو که د پاکستان ټیم باندې تاریخ وګورو نو اوس چې د سلمان علی چې په ورلد کپ کې په خپل پریس کانفرنس کې وختي دا خبره وکړه چې راځي به مطلب ون ډاون باندې راځم نو د فاریډي د بابر اعظم او د فخر زمان نمبر نورم مستو کی په کرکټ کې مومن صاحب د هر لوبغاړي یو خپل نمبر وي هغه په خپل نمبر باندې راځي په خپل نمبر باندې کرکټ کوي نو د فخر زمان چې کوم د نندونه نکي د ډیر وخت نه داغه نمبر بدل شوی دی باید چې د پاکستان کرکټ بورډ سایم ایوب او فخر زمان نه پز ون ډاون باندې فخر زمان لټای مرکی د دې سره بار پاکستان د رنزونو د تسلسل برقرار وي جی
سم عرفان صاحب ستاسو نه دغه پښتنه ده چې کڅه هم د ایاز دغه نظر دی چې باید بابر اعظم تا یا چکم دے فخر زمان تا ونڈاون غیر او سل شخو کتا سو گوری نو سلمان علی آغا هغه ونڈاون رو ته په دې ورسوي میچونو کې د استرالیا خلاف نو ما ته خدا څخه خبر شو چې هم دغه وجه و چې پاکستان خلو بوکړه ګینه بابر اعظم چې راوځي نو بس بیا غ ولاړی بولن ډیر زیات مس کوي که څنګه
ٹی ٹوینٹی کرکٹ ڈیر فاسٹ چلے او پدغا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے کتا سارا چرتا بریدگر تو پہن کی نوی نو تنشے گوالی جی مقابل لوبڈالا فشار لاندے راوالی افغانستان تو گورا دمرا لوبڈالا نا دا حاغوی اٹیکنگ کرکٹ کئی یا انن پدرست نڑے کی دا حاغوی یو پخن ہم باندی آدی جی بابر اعظم یو خط کرکٹر دے پدے کی ہیت شک نشتا دا ٹی ٹوینٹی فارمیٹ پسا وقت کی ڈیر خط کرکٹر وہ خو اوز دا هغه پر سٹرائک ریٹ باندې یو څه خبرې کیږي چې دا یو څه ورونو بکړي سلمان علی هغه نه هم پښتنه وشو چې کثیر تا داسې امکانات جوړیږي چې بابر اعظم دې پټیم کې نوي او یا هم فخر زمان دې پټیم کې نوي نو دوی پډا کړه چې کثیر تا د دوه دواړو ضرورت ما ته نوي نو زه په دواړو لوبډلې کې نو هم دا په دې معنی چې پاکستان کرکټ بورډ یا اوسنۍ چې کوم منیجمنٹ تیر دا ورته تیار دي چې بابر اعظم هم کې نوی فخر زمان هم کې نوی ځکه دا غوی نمبر چې هغه بدل کړی شوی دی اوپننګ همیشه د پر دغه دواړو کړی دی خو که په دویم دریم نمبر باندې د دې دواړو لوبغاړو ضرورت ورته نه راپیخیږي نو ممکن دوی کې هم نول شي او که چرته کینی نو دا به د دوی لپاره پازیټیو ساین نه وي
سما ایا څه ګوري دی هر څه ته په کتو باندې څه ګوري چې کرکټ څومره تیز شوی دی لوبغاړي څومره ډیر دی لیګونه څومره ډیر دی او دې کې یو لوبغاړي ته پا په سروایو کول چې دا په هر میچ کې راشي یا دا په ټیم کې پاتې شي څومره ګران دي ساسې په خیال باندې، ځکه چې ډېر نوي لوبغاړي هم راغلي دي او هغه زر چې کوم دی زړه لوبغاړي لرکولی شي په پاکستان لوبډله کې یا په هند لوبډله کې یا په بل یا په بل لوبډله کې؟
جی بالکل، د ټول ناول خو لوبغاړي په داسې حالاتو کې چې کرکټ ډېر زیات تیز شوی لکه څنګه زموږ د غرور وي او فاسټ کرکټ خلک بکی او په ټیم کې ځای به جوړوي، د ټول ناول فټنس دی چې ستا فټنس ټیکي او بیا ته په ماډرن کرکټ باندې پوهېږي نو هلې به په ټیم کې وي، چې تا ته دا مسلې وي چې ته ما غرنګې د ونډي یا د ټیسټ کرکټ خو نه کوي نو داسې نشي کېدی، اوس خو په ټي ټوینټي کې خلک 200 پلس رنزونه کوي ځکه چې تاسو به کتلی وي او دا اوس د 140 130 100 دا نیوزیلینډ او پاسټرالیا کې ټیک ټاک کیږي او په دنیا په نورو ګراوندونو کې خاص کر په ایشیا کې چې کرکټ کې دلته خو 200 رنزونه غواړي دلته خو 180 پورې د 160 پورې رنزونه کوي، نو په داسې حالاتو کې چې کله لوبغاړي غواړي چې راځي په ټیم کې نو لوبغاړي به 30 کرکټس د کوي د خپل فټنس لپاره په توګه جوړ کوي او خپل نمبر باندې په کرکټ
سم ایاز یو منټ پاتې رې ستاسو په خیال باندې ستاسو په خیال باندې چې دا ورلد کپ کې بچوک وځلي کم ټیم به خلوب وکي
نو په ټي 20 کرکټ کې خو زداسې نشه مېلې چې را کم بلار چې خو بیا هم زما فیورټ چې کم ټیمونه یو زما نظر دی چې را دی به مطلب دی سپر 8 خو بس دا خو معلومه خبره جیب دار جو ګروپ نه بدو ټیمونه وځي نو آی سی سی دارانګه ډرا جوړ کړی دا چې خامخا چې کم 8 بیسټ ټیمونه دی په رینکینګ کې امغه به مخ کې راځي او کاو کتلې شي نو د سیمی فائنل لپاره زما په نظر کې پاکستان هم اهل دی هندم اهل له افغانستان هم کولی شي بهترین لوبغاړو باندې مشتمل له لیګونو کې دا غوړي لوبغاړو ښه کرکټ کولی شي کړه دین او دا غینا هم زموږ امید نشته ده او بیا په 13 د استرالیا ټیم هم زموږ لپاره یو فیورټ ټیم ده.
سم ارفان تاسو څه نظر دی څو وړاند وای نه کوي
او مان پښتنه کوي؟
بالکل بالکل تاسو څه پروډکشن دی
اسراس شلوري ز فارمټ کې مونږ چاته فیورټ نشو وایلې ځکه چې دا دومره کم عمر دی کچر او اوورز دی کچر ته یو لوغړې هم درته ودرېږي نو هغه چا ولا چې خپل لوبډله بریا ته رسوي او همدا سي بولینګ دی کچر ته خاص پیل وښو نو مقابل لوبډله چې هغه ماتول شي نو زما په خیال کم فیورټس کې دی یو خو په ذهن دی یاد کم ځکه هغه په اوسنی وخت کې ډیر ښه کرکټ کوي کاغو لولس کلن دی او کداغه ملي لوبډله ده به تر څنګه استرالیا دا سیوا لوبډله ده چې هغه په دغه سي مهم یا غټ ایونتونو کې هغه یې پډاګه کړي ده چې ښه کرکټ کوي سوېډي افریقا بدبختی ده چې دغه سي ایونت کې هغه ښه زليګي زليګي خو چې کله دا سي ایونت را
فائنل میچ را چی
پي وخوي
کنه
نو پاکستان افغانستان داسې خو خیر مونږ پریډکشن کول به یو څه سخت شي او انډیا او ترڅنګي استرالیا داسې ټیمونه دي چې ممکن پایلو به تور شي
ډیر زیات هم نه ساس دوانو قدر منو مل منو نه چې مونږ تم وخره کو نړۍ من ساس نه خو وختونه
مهرباني ساس هم ډیر مهرباني
خو وختونه اردونکو دا موږ سره د سپورتس خبريالان ایاز از افریده ل اسلام آباد او هم ل اسلام آباد موږ سره عرفان خان وو د سپورتس خبريال دوی سره موږ خبرې کولې په نړیوال کرکټ کپ باندې چې د فروری لومه شروع کیږي شل ټیمونه دي په دې کې با اته ټیمونه سپر 8 تا یا غوړه اته پړاو ته وزي دا غي وروسته بیا سیم فائنل وي او بیا با فائنل وي هم دې سره خپل کوربا سره الله مومند او د خبرونی پروډوسرانو میلاد نسیمی او اسحاق امین ته اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه